این مجله خبری رادیو آزادی در همینجا به پایان رسید. اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت دیگر احمد
بله در من
همکارم با شماست.
سلامت باشی. قدر من اوریدونکو ساعت 8 بجې شپې په دغه پرونه کې هم راپورونه لرو. د راپورونو په سر کې اوري چې د کندوز د چاردرې ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاستل ویدلې ده. د دې او ځینو نور راپورونو تفصیل بل خبرونو وروسته وړاندې شي. وس قسیم سولمل د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي هیواد ته د کډوالو د راستنېدو بهیر د پخوا په پرتله 100 برابر زیات سوی دی. د دولت وسلواله مخالفانو د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ نیولې او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا پاوځ وایي د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې ائتلاف د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 22 هوایي پر ضد 22 هوایي حمله کړې دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر وای هیواد ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات سوی دی. محمد اشرف غنی دغه خبره پروند د کډوالو نړیوال ورځې په مناسبت په خپل وینا کې وکړه. د ویل شمیرې شي چې د تیر کال په پرتله افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو بهیر 100 برابر زیات سوی دی.
در تمام سال میلادی گذشته 17000 مهاجر
تیر میلادی کال ول زر کډوال خپل هیواد استانه سوي. خو د روان میلادی کال په لومړی شپږو میاشو کې 2400 هیوادوال خپل هیواد ته راستانه سوي. شمیرې شي چې هیواد ته د کډوالو د ستنېدو بهیر 100 برابر زیات سوي. ولسمشر ویل چې په 13-15 کلونو کې 6 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه سوي دي. اشرف غنی د کورنۍ او بې ځای سو ستونزو ته هم اشاره وکړه او ژمنه وکړه چې افغان حکومت به هڅه وکړي هیڅوک خپل کور او کلی وتلو ته مجبور نه سي. د دولت وسلواله مخالفانو د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ ونیوله. د کندوز والی محمد عمر ساپی ازادۍ رډیو ته ویل چې د دولت وسلواله مخالفانو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر تیر ماښام دغه ولسوالۍ ونیوله.
تقریبا ولسوالۍ سکوت کړی دی. فقط هغه تانیز د ولسوالۍ نوم سره ده نو ټول ولسوالۍ سکوت دی.
هغه امنیتي ځواکونه چې له چاردرې ولسوالۍ شاتک ته اړ سوي وایي دغه ولسوالۍ د محلي چارواکو د بېغورۍ له کبله د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دې جګړه کې ګڼې پوستې نیولې او 100 تنه افغان پوځیان یې وژلې دي. خو د کندوز والی ډاډ څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه به دغه ولسوالۍ ډېر ژر بیرته ونیسي. د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې 14 ملکیان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د هلمند والی وایند عمر ځواک ازادي رډیو ته ویل چې چاودنه د ملکیانو پر موټر سوي او په وژل سوي کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ویل سوی چې د وژلسو اکثریت د یوې کورنۍ غړي دی. عمر ځواک دا د وسلوالو طالبانو کار بله خو د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. لستان افغان پوځیان تر 15 کلنو زده کړو وروسته د قزاقستان له یوې پوځي اکاډمۍ فارغ سول. یو تن فارغ سوی محصل عبدالغفار احمدزی ازادي رډیو ته ویل چې افغانستان ته لستنېدو سره سم په جنایي استخباراتي او څارنوالۍ برخو کې کار کولای سي.
موږ خدلته عمومي ویلې د پولیس اکاډمي ویلې چې عمومي دا چې حقوق نه خلاصو جنایي کوم کار کولای شو او څارنوالۍ کوم کار کولای شو استخبارات کوم کار کولای شو.
د غلسو محصلینو د افغان حکومت په همکاري د غلس محصلین د افغان حکومت په همکاري د قزاقستان په مالی مرسته په دغه واد کې زده کړه کړې ده. دوی د کورونی چار وزارت لخوا قزاقستان ته لیږل شوی و. وسمڅو نړیوال خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو پاوځ وایي د غیواتر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د جمعې پر ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حمله کړې دي. د امریکا د پاوځ د اعلامیې پر اساس 14 حمله په عراق او 16 نورې په سوریه کې شوې دي. په اعلامیې کې راغلي چې په عراق کې یوې حمله القائم شهر ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یو پوسټه په نشه او د سختریزو د مهماتو یو زیرمه تخریب کړه. د عراق موصل ته نږدې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش ټانکونه او یوه ودانۍ په نشه سوي دي. دغه راز په بایجی، فلوجه، مخمور، رمادي، سنجار او تلفر کې هم ځینې حملې سوي دي. هلته په سوریه کې په الحسکا، رقه او تلبیات کې د اسلامي دولت ډلې پر سنگرونو بریدونه سوي دي. یو سړی چې موټر یې په سرعت سره چلاوه په اوتریش کې درې کسان وژل او څلور دېرش تنه نور یې ټپیان کړه. پیښه پرون له ګڼې ګوڼې ډک ښار ګراس ته نږدې سوې ده. راپورونه وایي دغه شپږویشت کلن سړی چې د اوتریش تابعیت هم لري په اصل کې د بوسنیا دی. د اوتریش د پولیسو ویاند ویل چې دغه سړی د پیښې په ځای کې نیول سوی دی. شاهدان وایي دغه سړی له ګڼې ګوڼې پر یوه ډک سړک په ساعت کې په سل کیلومتره سرعت سره موټر چلاوه او د خلکو پر ډلې ور برابر سو. د اوتریش چارواکي وایي دغه موټر چلوونکي کومه شخصي ستونزه درلوده او دغه پیښه له کومې تروریستي پیښې سره تړاو نه لري. د الجزیرې یو مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمني کې نیول سوی دی. احمد منصور پرون په خپله ټویټر پاڼه کې ویل چې د برلین په هوایي ډګر کې بندي سوی دی. د جرمني د پولیسو یو ویان تایید کړه چې یو تن چې په الوتکه کې قطر ته روانو د مصري چارواکو په غوښتنه په هوایي ډګر کې نیولی دی. 25 کلن منصور د الجزیرې تلویزیوني چینل د عربي برخې مهم خبریال دی. د قاهرې یوې محکمې تیر کال منصور په غیاب کې په 15 کلونو بند محکوم کړ. پر نوموړی تور پورې سوی چې په 2011 کال کې یو وکیل د قاهرې په تحریر میدان کې شکنجه کړی دی. منصور د مصر او بریتانیا دوه ګونې تابعیتونه لري. ځینو امریکایي سناتورانو د خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې اوکراینی ځواکونو ته د روس پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې د جګړې لپاره وسلې ولیږي. سناتور جان مکین د اوکراین په پلازمینه کیف کې یوې غونډې ته وویل لویدیز ته به شرمونکی وي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په څیر لاستر زنې ناست وي.
This is shameful that we will not provide them with
the weapons to defend. موږ اوکراینیانو ته وسله برابر نه کړو څو خپل دفاع وکړي. دوی د شلمې پیړۍ وسله لري چې د روسیې د وشتمې پیړۍ وسله په وړاندې جنگیږي. دا یو مناسب جنگ نه دی. د جمهوریت غوښتونکو ګوند دوه نور سناتوران تام کیتن او جان براس او حمله جان مکین سره یو ځای اوکراین ته په سفر تللی دي. دوی هم اوکراینی ځواکونو ته د امریکا د پوځي مرستو ملاتړ وکړ. او وروستی خبر دا چې د اوکراین د پوز چارواکي وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د دغه هیواد د ختیځ په نښتو کې وو اوکراینی سرتیري ټپیان سوي دي. د اوکراین د پوز ویاند اندري لیسینکو پرون وویل په دې نښتو کې د دوی کوم پوځي وژل سوی نه دی. دا نښتې د بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دونیتسک ښار ته نږدې او دغه راز د حکومت تر کنټرول لاندې مارینکا ته نږدې سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولسی جرګې انتخابات یو کال ځنډی شي.
اوس پاس پر دې روان ده چې کال ته به موږ عملګي نیسو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخاباتو.
وسله والو طالبانو د کندوز چاردره ولسوالۍ نیولې ده.
اوس د طالبانو په لاس کې د سقوط یو موږ رو رالو دل.
د ولسي جرګې یو غړی وایي پاکستان د طالبانو پر ضد داعش ملاتړ کوي.
داعش سل وارد طالب نه خطرناک دی. اوس آمدگی نیسی چې هغه وړي لالپوره ونیسی کاما او گوشتکه طالبان نشته دی.
د کابل بانک د پورونو د استلو مسؤل وی لا هم هڅې روانې دي چې دغه بانک پورونه ترلاسه کړي.
د تشکیل د ابتدا نه تر اوسه پورې موږ 238 میلیون ډالر جمعول کړی دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو په پای کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. ساعت 8:09 شوې. تاسو زموږ شغل ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدای شئ. ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت چاردره ولسوالی نیولې ده. د کندوز والی محمد عمر ساپی ازادي رادیو ته ویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو پرون له سهار تر ماښام پورې د ولسوالی په جګړه کې ونیول. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې او بخښي په دې اړه راپور له کندوز څخه د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان راستولې ده.
د کندز ولایت سیمایزو چارواکو تایید کړه چې د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی او اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده. د نوموړي ولایت والی محمد عمر سایپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله ورځ په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود چې بالاخره ماښام یې سقوط وکړ. والی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه چمتو دي څو نوموړې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي. د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفانو بریدونو جریان درلود چې بالاخره شنبې ماښام یې سقوط وکړ. په عین وخت کې هغه شمېر دولتي ځواکونو چې د چاردرې له ولسوالۍ څخه شاتګ کړی یو تن سرتیری ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مونږ دلته جنگي غرور شپم په جنگ ورځم په جنگ زمونږ مایا نشته مونږ سو اوس د طالبانو په لاس کې د ګران مونږ سو د طالبانو په لاس کې د سقوط یو کو مونږ غرور رالو دلته ودری نه غرور مونږ سره هیڅ مایا نو مونږ سره کړو مونږ اوس مالته کسان پاتې دي مونږ سو.
په همدې حال کې د کندز دی ولایتي شورا ماوین امرالدین ولی هم وایي چې د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړای او دا مهال د امنیتي ځواکونو کمربند د نوموړي ولسوالۍ پله سره دی. نوموړي د دې ولایت په اوسنی وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړه. همدارنګ سیمیز چارواکي د امنیت پر اوستو کې پاتې وبولل.
دفاع وزارت د وژل شویو افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته د یوه مرستندوی صندوق پرانیستنه د افغان قواو د روحیې د پیاوړتیا لپاره مثبت اقدام بولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې په لومړۍ ورځ د نوي میلیونه افغانیو په ارزښت دغه مرستندوی صندوق د جوړېدو خبر ورکړ. د دې موضوع په اړه صالح محمد صالح راپور لري.
دفاع وزارت د وژل شویو افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته د دولت لخوا د یو مرستندوی صندوق جوړول غوره اقدام ګڼي او وایي دغه کار به د نورو افغان قواوو د روحیې په لوړولو کې مهم نقش ولوبوي. د نوي میلیونو افغانیو په ارزښت دغه بودیجه چې د دغه اقتصاد سوي صندوق له طریقه به ویشل کیږي، ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د روژې په مناسبت په خپله وینا کې اعلان کړه. دوی وویل چې دغه پیسې به د روژې له اوله په شفاف ډول د قربانۍ سویو امنیتي ځواکونو پر کورنیو ویشل کیږي. د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو او عامه چارو د ریاست مرستیال جنرال حبیب الرحمن افضل ازادي رادیو ته وویل دغه مرستندوی صندوق د افغان ځواکونو د روحیې له پیاوړتیا سره زیاته مرسته کوي. د ملي سوداګرو او نورو غوښتنه وکړه چې د افغان قواوو د کورنیو د ستونزو د حل په نیت له دغه صندوق سره مرسته وکړي.
زه باور لرم چې دغه تعاوني صندوق چې نوی ایجاد شوی دی، دا تقویه شي د ملي تجارت د خونه د افغانستان د خلکو د خونه په داخل او خارج کې. تاسو ایموګران او حتی وطنوال د دې سره کومک وکړئ نو موږ به وکولی شو تر یوه حده پورې د دې مشکلات به سره حل کړو.
دفاع وزارت ډاډ څرګندوي چې دغه اقتصاد سوي پیسې به په شفافیت ویشل کیږي او یو باصلاحیت کمیسون به یې څاري. د دفاع وزارت چارواکي وایي د وژل شویو سرتیرو کورنۍ ته 2 لک افغانۍ او یوه نمره مځکه هم ورکول کیږي. خود سیاسی چارو کارپو جاوید کوهستانی وویل د وژل شویو افغان ځواکونو د کورنۍ ستونزو ته په تیرو کلونو کې پام نه دی سوی.
با تاسف کې رسیدګي لازم و اصولی و قانونی
له بعد مرغه د دغه کورنۍ ستونزو ته وړ اساسي اصولی او قانوني حل نه دی پیدا سوی. په وار وار د جګړې پر مهال د معلول شویو او وژل شویو پوځیانو د کورنۍ غړو پر رسنیو کې شکایتونه کړي دي. هله د زموږ وسلوال ځواکونه چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي باید له اساسي او قانونمندو څارنو برخمن وي.
د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو او عامه چارو د ریاست مرستیال جنرال حبیب الرحمن افضل تایید کړی چې په تیرو کلونو کې د وژل شویو پوځیانو کورنیو ته مرستې په شفافیت سره نه رسیدې. د دفاع وزارت په وینا هغه سربازان چې د وظیفې پر مهال معلول سي تر نورو قانوني حقونو مخکې د 15 میاشتو بریدمل ته د 2 لسو او افسر ته د 10 میاشتو معاش ورکول کیږي. په دې وروستیو کې ټول امنیتي مسؤلیتونه له بهرنیو ځواکونو افغان قواوو ته سپارل سوي چې له دې سره د افغان قواوو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. ازادي رادیو ته په ور رسیدلو معلوماتو کې ولسی وی چې د روان میلادي کال په لومړی شپږ میاشت کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د افغان پوځیانو مرګ ژوبله 15% زیاته سوې ده.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو غړی وایي پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډله پیاوړي کړي او په افغانستان کې میشت طالبان پرې وځبي. د ننګرهار د خلکو استاذ ظاهر قدیر پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې داعش هڅې پیل کړي چې د ننګرهار ولایت څو ولسوالۍ ونیسي. د داعش او طالبانو ترمنځ د افغانستان په لویدیز فرا ولایت او یو شمیر نورو سیمو کې هم د جګړو او اختلافاتو خبرونه ورکړی شوي دي او داسې هم ویل کېږي چې دا ډله ورځ په ورځ خپل نفوذ پراخوي. که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ له اتنیمو بچو وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې په همدې موضوع ستاسو نظرونه اورو. خو اوس په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سین راپور واوري.
د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د یو لړ نښتو وروسته د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې پاکستان غواړي طالبان وځپي او په افغانستان کې د داعش د ډلې فعالیتونو ته زمینه برابره کړي. ظاهر قدیر وویل یو شمیر سیمې چې پخوا پکې طالبانو فعالیت کاوه اوس مهال پکې د داعش ډلې د دوی له کورنیو سره یو ځای میشتې شوې دي. خاغلی قدیر د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان خلکو ته د داعش ډله له طالبانو ډیره خطرناکه ده او د هیواد پر وضعیت به ناوړه اغیز وکړي.
داعش سل واره د طالب نه خطرناک دی، اوس آمدگی نیسی چې هغه اړه واوړي لالپوره ونیسي. کاما او ګوشته کې طالبان نشته دي، هغه خپله ورته تسلیمیږي. د هغې نه بعد د کونړ خاص مخې ته راځي. کله چې ګوشته ونیوله تاسو په دې مطمئن اوسیږئ چې کونړ او یو سیمه د نورستان دا بسته سقوط سره مخ شو.
ظاهر قدیر وویل په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې شوې چې طالبان پکې د پاکستان له لورې په درنو وسلو ویشتل شوي دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سږکال د وسلوالو طالبانو ډله ییزو حملو زور اخیستی دی. د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی هم د داعش د ګواښونو په اړه د ښاغلي قدیر څرګندونې تایید کړې. د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش د ډلې پر فعالیتونو او له دې ډلې څخه د پاکستان له ملاتړه په داسې حال کې اندېښنې راپیدا شوې چې راپورونه وایي اوس مهال د افغانستان په شاوخوا شلو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد چیرې قوي او چیرې کمزوري جنګونه روان دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو ستراتیژیکو سندونو او موافقو د موادو عملي کېدل څاري چې حکومت له یو شمیر بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کړي دي. په دې اړه هم راپور لرو. خو یادونه کوو چې د دې خپرونې په پای کې یعنی له اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم په دې موضوع ستاسو نظرونه اورو چې آیا لکه څنګه چې د ولسی جرګې یو استازی ادعا کوي چې پاکستان د طالبانو په وړاندې د داعش ملاتړ کوي، آیا تاسې په دې اړه تاسې د دوی له نظر سره موافق یاست او آیا ستاسو په سیمه کې هم داعش فعالیت کوي او که نه کوي؟ ربشو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون د خپل سلو کاری ورزو د معرفي کولو په غونډه کې وویل چې د دې کار لپاره په بهرنیو چارو وزارت کې پر یوې کړنلارې کار کیږي. ښاغلی ربانی وویل چې د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي څو د بهرني سیاست اصول روښانه او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوي. په دې موضوع د قسیم سلیمان راپور واوري.
که څه هم داسې انتقادونه شته چې د افغانستان او یو شمیر بهرني هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ سندونو په سمه توګه نه عملي کېږي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي د لاسلیک شویو سندونو عملي کېدل څاري. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د شنبه پر ورځ خبریالانو ته د خپلو سلو کاري ورځو د معرفي کولو پر مهال دا موضوع له خپلو کاري لومړیتوبونو څخه وبلله.
اولویت ما در این صد روز
شغله ربانی وای زموږ له لومړیتوبونو څخه په دې سلو ورځو کې د ستراتیژیکو تړونونو قراردادونو او موافقتنامو د موادو د عملي کېدو څارنه ده چې د افغانستان حکومت مخکې لاسلیک کړی دی. افغانستان تر اوسه له 12 هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه او موافقتنامې لاسلیک کړي دي چې بیا څارنې ته اړتیا سته. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان په تیرو نږدې 14 کلونو کې له خپلو لویدیځو او سیمه ییزو متحدینو سره د اوږدمهاله همکاریو او د غرض په اقتصادي او سیاسي برخو کې د همکارۍ 12 تړونونه لاسلیک کړي دي. د تر دې دمه افغانستان له هند، چین، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایتالیا سره د همکارۍ او استراتیژیک سندونه لاسلیک کړي او له ایران، پاکستان، روسیې او د منځنۍ اسیا او د سیمې له ځینو هیوادونو سره په اقتصادي او سیاسي چارو کې د همکارۍ موافقتنامې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خپلو کاري پروګرامونو د وړاندې کولو په جریان کې دغه راز وویل چې د افغانستان بهرنۍ اړیکو او اقتصادي وضعیت په کتو په نږدې راتلونکي کې به په برازیل، جنوبي افریقا او هنګري کې د افغانستان سفارتونه وتړي او په بلغاریا کې به هم د افغانستان سفارت په سیاسي نمائندګۍ تبدیل کړي. نوموړی دغه راز ویل چې په یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي سازمان کې به د افغانستان د نمائندګۍ چارې په پاریس کې د افغانستان سفارت ته وسپارل سي. د دې ترڅنګ د هند په کلکتې او د یونان په مرکز آتن کې د افغانستان د سیاسي نمائندګۍ پرانستل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له راتلونکو اقداماتو په توګه یاد سول. د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په یو برخه کې ویل چې د افغانستان د بهرني سیاست د اصولو د جوړولو لپاره د محل په دغه وزارت کې د یو کمیسیون له لوري کار جریان لري چې تر جوړېدو وروسته به یې ولسي جرګې ته د تصویب لپاره ولېږل سي.
تدوین اصول اساسي و یا دکتورین سیاست خارجي
د وی د اساسي اصول یا د بهرني سیاست د کرښو د تدوین او ملي شورا ته د تصویب لپاره لژل زماله کاري لمړیتوبونه څخه دي. د دې لپاره مو یو کمیسیون ټاکلی چې عملنې کار پیل کړی دی. د افغانستان پر حکومت تل انتقادونه کېږي چې د خپلو نړیوالو متحدینو د مرستو پر راجلبولو او د روښانه بهرني سیاست په خپلولو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي او کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې یو ور بیا له یو شمېر هیوادونو سره په خپلو اړیکو کتنه وکړي او خپل بهرنی سیاست د افغانستان د ملي ګټو له مخې تنظیم کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ستاسی را لیژلې سیمسونه به هم څو شېبې وروسته ولولو. چارواکي وایي چې د کابل بانک د تصفیې مدیریت توانېدلی چې له پوروړو څخه د دغه بانک $200 میلیون بیرته واخلي. د ملي وحدت د حکومت له پیله د کابل بانک د اختلاس شویو پیسو په اړه هڅې ګړندې شوې دي، خو د ولسي جرګې مالی او بودیجوي کمیسیون د حکومت دا هڅې نمایشي بولي. په دې موضوع د مرزي احمد زی راپور واوري.
د کابل بانک د تصفیې د مدیریت برخې سرپرستوي د دغه بانک د 980 میلیونه پوروړو ډالرو له مجموع نه دوی توانېدلي چې تر اوسه $238 میلیونه لاسته راوړي. محمد احسان ایان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د پوروړو د جایدادونو له درکه دوی دولت ته $80 میلیونه ورکړي. د ښاغلي ایان په خبره د کابل بانک یو شمېر زیات پوروړي تیار دي چې خپل پورونه پرې کړی.
د تصفیه د ابتدا نه تر اوسه پورې مونږ $238 میلیون جمع ورکړی دی چې په دې کې $80 میلیون د دارایانې دي چې مونږ په دولت باندې خرڅ کړي، خو د هغه تصفیه یا د هغې د مبلغ انتقال اوسه پورې هم د تصفیه او د دولت ترمنځ لاین هم پاتې.
خغلی ایان وای د رواني اونۍ د دوشنبه تر ورځې پورې د کابل بانک د قرضې 109 اویا پورون کې وخت لري چې خپل 40% پورونه پرې کړي. د کابل بانک د تصفیې د مدیریت برخه وای ځینې دغه پورون کې د محکمې فیصله غیر عادلانه بولي او ټینګار کوي چې خپل پورونه نه ورکوي، خو نوموړی زیاتوي په دې برخه کې قانون په ټولو باندې یو شان عملي کیږي. کابل بانک په 2000 میلادي کال کې هغه مهال سقوط سره مخامخ شو چې د یاد بانک مدیرانو او سهم لرونکو له دغه بانک نه شاوخوا $900 میلیونه په غیر قانوني ډول بهر ته انتقال کړل. که څه هم پخوانی حکومت حساب وکړي سو د کابل بانک پیسې بیرته راټولې کړي، خو ونه توانید. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم ولسمشر محمد اشرف غني د کابل بانک د قضیې په اړه حکم صادر کړ او ټینګار یې وکړ سو د دغه بانک پیسې بیرته حصول شي. د دغه حکم نه شاوخوا لاس میاشتې کېږي او د کابل بانک د تصفیې مدیریت په همدې خطر جوړ شو، خو تر اوسه نه ده توانېدلی چې د کابل بانک له پوروړو نه پیسې راټولې کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر امیر خان یار وایي چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت خبرې نمایشي بڼه لري. ښاغلی یار د کابل بانک د تصفیې د مدیریت پر برخې هم انتقاد وکړ.
موضوع کابل بانک یک نمایشي موضوع بود به خاطر جهان
بریتانیان
د کابل بانک موضوع د نړیوالو لپاره یو نمایشي موضوع و ځکه د نړیوالو دا شرط و هغه موضوعات چې د ولسمشر کرزي حکومت ونه توانید چې حل یا پرې قانوني عمل وکړي نو تاسو باید دغه کار وکړئ. له بده مرغه لکه څنګه چې د کابل بانک د تصفیې له مدیریت نه د خلکو او شورا غوښتنه وه دوی ونه توانېدو څو له خلکو پیسې راټولې کړي. زما په نظر د دوی کار بې نتیجې دی او مصارف هم لوړ دي.
خو د کابل بانک د تصفیې د مدیریت مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي سو د کابل بانک ټولې پیسې حصول کړي. اوس مهال د کابل بانک د بحران دوه تنه تورن کسان شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی او د دغه بانک ځینې نور کارکوونکي په بانک کې شپې ورځې تیروي. ځینې اقتصادي کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د کابل بانک د قضیې له ټولو تورنو کسانو سره یو شان عادلانه چلند وکړي. هغوی په دې باور دي چې د دغه بانک د اختلاس شوو پیسو حصول کولی شي د خلکو ترمنځ د بانکدارۍ اعتبار زیات او هم نړیوالو ته دا په ډاګه کړي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په له منځه وړلو کې قاطع دی او په دې برخه کې جدي اراده لري.
د ولسی جرګې انتخابات په تر یو کال پورې ونه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ازادي راډیو ټول په 1995 لمریز کال کې د ولسی جرګې کېدونکو انتخاباتو ته کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د ولسی جرګې ځینې استازي هم فکر نه کوي چې دا انتخابات تر راتلونکي کاله وشي. سالم محمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
نن د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې د شپاړسمې تقنینی دورې وروستۍ کاري ورځ ده. د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دویمې فقرې پر بنسټ د ولسی جرګې کاري دوره د پنځم کال د سرطان په اوله د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا خپل کار پیلوي. اوس چې د ولسی جرګې انتخابات نه دي سوي د نتایجو درک کم نسته. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په روان لمریز کال کې د ولسی جرګې انتخابات ممکن نه دي. دا خبره د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وکړه.
اته نشته مخکې څنګه د دې لپاره پرانګوزاري کړې وای چې باید سکان موږ د ولسی جرګې او پارلماني انتخابات وکړو. موږ په دوو افشنونو باندې خپل وړاندیزونه د افغانستان جمهور رئیس ته ورکړي وو. ولې متاسفانه چې دغه فرصت موږ د لاسه ورکړ. اوس بحث پر دې روان ده چې کال ته به موږ آمادګي نیسو د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات.
د ولسی جرګې د کاري دورې د پای ته رسیدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي خپل کار ته ادامه ورکولای شي. دارک په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په باب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون طرحه ترلاسه کړې ده. شغلی غنی ویلي د دغو انتخاباتو لپاره باید د حکومت ټول ظرفیت وکارول سي او د ترسره کېدو وخت یې داسې تنظیم سي چې پر افغان امنیتي ځواکونو فشار رانولي. د ولسی جرګې دوه استازي ګل پاچا مجیدی او حبیبه دانش هم د ولسی جرګې د کار له دوام سره موافق دي. میرمن دانش د انتخابات خپلواک کمیسیون سره هم نظر ده چې د ولسی جرګې انتخابات پر روان مریض کال کې ممکن ندي.
دغدغه های در داخل پارلمان وجود داره که
په پارلمان کې دننه هم په دې باب کړکیچ ستا کې انتخابات شپږ میاشتې وزنده ولسی جمعې راځي او د انتخاباتو کېدل ستونزمن کیږي. حکومت هم دا سه شری ورکړي چې انتخابات یو کال وزنده ولسی. د ولسی جرګې بل استازي ګل پاچا مجیدی وایي که د اساسي قانون درې اتیایم مادې ته پام وسی په دې حساب له اساسي قانون سره جفا کیږي.
کچیرته مونږ ډیر تاکید پدی وو کوچې دغه ماده په اساس باید ولسی جرګې دروازې وټړو. زه فکر کوم د اساسي قانون سره بملوې جفا کړي بي ځکه مونږ د نړۍ د خو اساسي قانون افغانستان لري.
د نا امنۍ زیاتېدل د کافي بودیجې نشټوالی او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون به برخلیک حالت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې اساسي خنډ ګڼل کیږي. د ولسی جرګې ځینې غړي بیا د دې جرګې د کار دوام د اساسي قانون خلاف بولي. لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په کوم میاشت او کومه ورځ کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
ژمن له هلمند ولایت څخه لیکي د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې ورځ په ورځ د امنی مخ په زیاتېدو ده. اسام الدین هم د هلمند څخه لیکلي دي، وایي د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې ښه امنیت دی خو روغتیایي مرکزونه کم دي. موږ غواړو چې روغتیایي مرکزونه ډېر شي. یار د غورک د ورجان له کلي لیکلي دي چې د ورجان کلي لار طالبانو د دیراوت د سرینګر په سیمه کې بنده کړې ده. یو بل اوریدون کې مفتون د هلمند څخه لیکلی دی چې له توپک سالارانو څخه مو دا هیله ده چې د روژې د مبارکې میاشتې په اوږدو کې جګړه بس کړي څو ټول افغانان په آرامه روژه تېره کړي. تاسې زموږ غږ آزادي راډیو اوري، 8:30 شوې. د دې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو خبرونې موضوع به له لنډو خبرونو وروسته بیا هم اعلان کړو. همداراز کولی شئ چې په 8:30 شمېرې پیغام راوستوي. هغه کسان کولی شئ چې پیغام راوستوي چې له موضوع خبر دي. نور دې منتظر اوسئ چې قسیم سولمل د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي هیواد ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات سوی دی. محمد اشرف غنی دغه خبر پرون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ ونیوله. د کندوز والی محمد عمر ساپي ازادي راډیو ته ویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تیر ماښام دغه ولسوالۍ ونیوله. د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څوار لس ملکیانو وژل او 15 نور یې ټپیان کړه. د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. یو سړی چې موټر یې په سرعت سره چلاوه په اتریش کې درې کسان وژل او 4 دیشتنه یې ټپیان کړه. د الجزیرې مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمنی کې نیول سوی دی. احمد منصور پرون په خپل ټویټر پانه کې ولیکل چې د برلین په هوایي ډګر کې بندي سوی دی. او د اوکراین د پوز چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې د دغه هیواد د ختیځ په نشتو کې و اوکراینی سرتیری ټپیان سوی دی.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تشکر. در یک ساعت پیش رو برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی پخش می شود. موضوع این برنامه هست چگونگی حضور یا تحرکات گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان. معاون اول ولسی جرگه افغانستان پاکستان را متهم می کند که با هدف قرار دادن طالبان مسلح زمینه را برای گسترش حضور گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان مساعد می سازد. ظاهر قدیر در اجلاس دیروز این جرگه ادعا کرد که داعش با اتخاذ آمادگی های تکنیکی تلاش دارد تا برخی ولسوالی ها در ولایات شرقی را تصرف کند. در این برنامه از شما میشنویم که آیا در مناطقتان تحرکات و فعالیت داعش متصور است یا خیر. می توانید به ما زنگ بزنید و نظریات و پیشنهادات خود را در این مورد مطرح نمایید.
بله، لکه څنګه چې زما همکار ستار فروخ تاسو ته وویل، نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د ولسی جرګې یو غړي ښاغلی ظاهر قدیر ورته اشاره کړې ده. دی وایي چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډله پیاوړې کړي او په افغانستان کې میش طالبان پرې وځپي. ستاسو په سیمو کې د داعش فعالیت څومره دی؟ آیا ستاسو په سیمه کې هم د داعش نفوس مخ په خپرېدو زیاتېدو دی؟ واشنگتن پوست ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د داعش د نفوس په ارتباط یوه لیکنه خپره کړې وه. په دې لیکنه کې د یوه افغان له قوله ویلي وو چې زوی په سوریه کې د داعش لپاره په جګړه کې وژل شوی دی. هغه دا هم ویلي دي چې د ده له زوی سره یو شمېر نور ټولګیوال هم سوریه ته تللی وو او د داعش په ګټه جنگیدلی وو. آیا ستاسو په سیمو کې هم دومره نفوس کړی دی؟ که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ، همدا شیبه په 0909203540 او یا هم 0908225 ټلیفون شمیرې له موږ سره تماس ونیسئ، او یا هم د آزادی رادیو ته په 0903 شمیرې د افغان بی سیم البته مشته اس ام اس را واستوئ.
بله، شماره های تماس به برنامه هست 0700-822-755 و 0799-20-35-40. همچنان می توانید در لابلای برنامه در صفحات فیسبوک رادیو آزادی هم سوال، نظر و پیشنهادتان را بنویسید. facebook.com/azadiar و facebook.com/azadiradio آدرس صفحات فیسبوک رادیو آزادی هست. اگر سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم دارید، می توانید که به شماره 818 سوال، نظر و پیشنهاد خود را طی پیام کوتاه به ما ارسال کنید.
بله، مثلا عبدالله گرهار سخلی کلیدی وی په پچیر آگام که داعش ورستر بلی دیری شیم. وست پدی تلفون آوریدون کتن و بطور کسی دی تلفون للاری نظر سرگن که مهربانی آزادی رادیو ده. مهربانی کویسه
بفرمایید. تماس شما برقرار شده، بفرمایید شنونده عزیز.
متاسفانه دوی خبری و نکری. خیر، بل آوریدون کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو ده، میکروفون ستاسو. لطفاً لرادیو لری شی او خبری وکید تلفون لاری. خیر، دوی تلفون مجبوری چه قطع کو. قاری هستی خان ده هلمند سخیلی کلی و از ما پر نظر پاکستان نغواری چه داعش تا وسلی ورکلی چه داردال پا افغانستان که پر مخ لاری شی، زکه چه داردال پاکستان تا هم خطر ده. ده هم ده قاری هستی خان نظرو. بل اوریدون که حقیار لهلمند لیکلی ده وایداش ده هلمند پا زمین داور که شتا فعالیت لری. ده تلفون لاری اوریدون که لرو. مهربانی.
بله بفرمایید.
مهربانی.
خیر،
سلامت و سه. مهربانی کوی
بله بفرمایید، لطفا صحبت نمایید.
حکمت صاحب خبری وکی. متاسفانه لکه چی پا تلیفون که چه ستون زشتنن.
بله، یک شنونده دیگر ما روی خط تلیفون است. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلامت و سه. مهربانی کوی. با تاسفانه دیدوی تلیفون هم شد. خیر،
تماس دیگر را پاسخ میتیم. بله رادیو آزادی است، بفرمایید.
هارون به هلمن څخه خبر کوم.
مهرباني کوئ سه.
وروره، د دینش موضوع مو انتخاب کړی ده د پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. د پلار ډیر لسکاله افغانستان مشران په طالبانو مړ کړل. اوس یې کار ختم شو، طالبان فوز شو، خلک چې دا چا بل څنګه درته درته شو، اوس یې داعش ورته ساتي. داعش جوړې د افغانستان سره نه تعلیم وته جنرالان ټول په داعش وژنې ورور رشد دم ډېر ښه موضوع انتخاب کړی دی. سلام علیکم.
مننه، سلامت اوسئ چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
بله بفرمایید، صدای شما رو میشنویم.
بله صاحب، بله مهربانی وکړئ، خصوصا په ننګرهار کې د ستاسو د پولیسي جرګه کې ستاسو د ولایت استازي په دې اړه څرګندونې کړې دي. مهربانی. د داعش او د طالبانو ترمنځ. مننه چې تلیفون مو وکړو. عبدالواسع هلمندوال د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی دي، وایي زموږ په ولسوالۍ کې د داعش ډله نشته. ميرويس افغان د هلمند څخه لیکلی وی ل کجکی کې داعش او طالبان دواړه فعالیت کوي. بله مهرباني کوي ازادي رادیو.
السلام علیکم روزان محمد د بټکوټو لسلام ښه
مهرباني کوي سر
روزانه دغه داس د مات نظر سره دا خو خاص د پاکستان کسان دی او مطلب خاص نګرهار د چې دا ونی شي او دې څخه باید نور افغانستان مونږ شي نو دا خودشه مسله ده چې دا باید چې حکومت مخنیوي وکړي دا اول سر په نیازیانو اچین دې منډ کو کې او هغه د بټکوټ او دې منډ کو تر اوره رسیدل.
بله صحیح مننه. لیکن دا څوک دی هم دغه دی ننګرهار خپل خلک دی کبل څوک دی
مګر هم دغه ګور مخکې چې په طالبانو کې او امارت کې او اوس هغه چې دایشت اوخت دی دا غوند چې دی وابیان دی وابیان پر د سوي مګر دی پیسې په مقابل کې پر د سوي دی اصلي شي چې هیڅ مکمل ورسره هیڅ پرمانه دی اکثره خلک دا اراده کوي چې دا د افغانستان حکومت دغه سلاوي او دغه موټر ور کوي.
صحیح سید مننه ستاسو پیغام و اوریدل شو. بل اوریدل کله روز ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام مهرباني مهرباني صاحب
تاسو مل مکانیک سی سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ مهرباني کوي.
bale بفرمایئ
اګریم چې راځم ولې سوالی نه مرام
مهرباني کوي صاحب
بلکه د پجرانګانو سوري ټول نیولې ورځ زیاتېږي او کوم بوتل لري.
bale دا څوک دی؟
نام یې دای شوانه.
نه منظور مې دار چې افغانان دي بهرانیان دي څوک دي؟
بهرانیان دي.
بهرانیان دي. صحیح مننه چې له پچیر آګام څخه مو ټلیفون وکړو. سلام
منطقي خلکوم ورسره شته.
صحیح کورد بدن چې ټلیفون مو وکړو. بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو.
السلام علیکم کوخیم دغه بل ولایت شاویل له کولی سره په تماس کې
مهرباني کوي
او محترم کوم کوټه خپل دین له سلام علیکم
سلامات اوسې تو حساب
دای څه حق له کوم ځونه ویلای شو چې اته فز مو کو ولایت کې خدای شو ولا نص خاص کوم د خاکی افغان پولیس ولې چې د وزیرستان مهاجرین څخه هغه خدای شو ولا نه دی البته پاکستانی طالبان یا داسې دی خدای حکومت تبلیغات کوي نامو په بل نامو باندې تبلیغات کوي کلوای هلته دی کلوای هلته دی خدای طالبان او د هیڅ خپل نام دی په حسنه روان لري دا د طالبانو په امارت ترکمنستان خپل کار.
بله تو حساب تاسو د مخکنیو اوریدونکو خبري وانه ورېدلې. تو حساب تاسو د مخکنیو اوریدونکو خبري وانه ورېدلې چې لنګر هر څخه ټلیفونونه کول سيد سيس مننه سلامات سيس تاسو نظر وريدل شو یو بختر چې بل اوریدونکو وورو یو څو پیغامونه به اوریدونکو ته لوریدون نور اوریدونکو سره شریکو.
در محمد از سلمان نوشته است داعش برای افغانستان زیاد خطرناک است و پاکستان همیش دشمن افغانستان خواهد بود. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته است پاکستان از مداخله در امور افغانستان هرگز دست نمی بردارد و داعش ساخته دست پاکستان است.
وحاج نامعلوم زاید سخلی کلی بله لوگر سخلی کلی دی نامعلوم زاید نه و داعش دی پاکستان دی استخباراتو کسان دی او دا دی پاکستان دی استخباراتو یو جگره ده. فیضولا فرهنگ لیوان ولسوالی سخلی کلی دی و پاکستان نور لطالبانو کار اخیستن نغواری او نورغواری چه ده حقو پزای ده داعش پروژه عملی کری. اسماعیل افغان لزابل تخلی کلی وی پاکستان داسی نکوی چه طالبان چنگ تکری او داعش ده حقو پزای را میدان تکری.
و فطرت از الینگار نوشته است که داعش این همه طالبان پیشین هستند که بیرق خود را تبدیل کردن، یعنی بیرقان ها رنگ سیاه گرفته است.
دیتا ورت پیغامونه به حد زیات راغلی دی ډیرو اردن کلی کړی دی چې په اکثرو سیمو کې امغه پخوانی طالبان دي چې سپین بیرغونه په تور اړولې دي. د ټلیفون لاري اردن کو ته نوبت ورکو، مهرباني
بفرمایئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
اجي ګورل په پکتیا خبرې کوم ورو.
مهرباني کوي صاحب.
ورور ما دغه بختنه ده چې دا خبره ده چې دای څه په افغانستان کې یا طالب ده، دا طالب دای چاره وسیږي، دا اصلي سرمنشه ولې نه معلومیږي، اصلي ځای ولې نه معلومیږي، دا اصلي سړي ته ولې څوک نه ویلي چې ولې دا کار ما سره کوي. ګوره دې دا کوم شی سره مته سوې ده، دا ګوره دا ټول امریکا را وسلې ده، امریکا یې چوبوي، که امریکا ورته وایي چې دای څه دې ختمې ده، طالب دې ختمې، مغه ورځ باندې ختم دي او کوم باندې مسلمانانو باندې ګوره دا خپل سی دي، دا ټول کوم باندې امریکا ته بل ګوره کوي دي، ګوره موږ امریکا سره ژوند دي مسلمانان، نو دایستا نو دایستا کوم امریکا او خپل ځای شي دي، باندې باندې خبرس باندې باندې اوس پاکستان موږ چې ژوند دي پاکستان ټول کوم دي پاکستان ایفای شي دي امریکای بل شي دي، کوم امریکا او خپل ځای طالب دایش باندې کوم غصات باندې باندې او دا چې دا خبرې شي کیږي چې دا ټول ګوره خبرې دي اوازې دي اوس اول په پکتیا کې ته ته ما نو دایره نسسته نه بس دا طالب د طالب د حکومت دینه راغلي دا خدای نه جديد کړی طالب د ورور راته پاکستان پیسې ورکی درته کومه دي مسلمانان دي کاستر دي کبل غریب مسلمان دي شهید کیږي دی ورور
سیس
تاسو نظر ورور نظر شما را گرفتم
بل اوردون کایلرو مهرباني کوي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دریس مطلب دې نن دی لاله کلی کې نو صالح سره سره ته ماتم.
سلامات اوسې مهرباني.
ما د خدای د مشهور صالح سره هغه د طالبان د دایې شم دایې شې سره دې داش کا فایل څو کړو د نستانیا څو کړیا دا رنګ دی. انو دوی وان تر وسه خو خپل جګړه سره کوي او دوی دا چې په مصرو په دې چې معنا موږ وینو چې ګرځي. دا نن ورته نه پوهیږي څه چم کوي.
صحیح مننه. سلامت اوسې چه نظر مترکن کو بل اور
شنونده دیگر روی خط تلفن داریم، بفرمایین رادیو آزادی است. علیکم السلام.
سلامت اوسې
فرید دین گرها او استاد دین گرها او د چنل فرید فتا ته زحمه درکو.
مهرباني کوئ صاحب
روزانه تاسو د یو موضوع انتخاب کړئ، د مثال پاکستان نه غواړي ون فرانک ټول او من راوي زړه د دې په اړه چې تاسو دوه نه وایي د خبره د دې په اړه نو تاسو پر پلان کې نه دا د دې چې دا نه مارا چې بیا د پاکستان نړۍ ټول د یو په چلو سره سره دی، یعنی بیا د څلور کلو چې دا نړۍ ټول د کومو نه دا ولې دا د پاکستان نه دی چې زه حیران یم چې دا راغې د دې له هر د ټول سره د شوار چې کینو رسالی سنغار رسالی دغه حق کینه او نازل رسالی او د دې په شمول د نګرهار او نور رسالی کوټو رسالی د کوټو رسالی د تقریبا ټول زور او چې دا امارات یا غریبانو د دې ته او د خپل حکومت ته اعلان ده او بل د اکین رسالی څخه د ملي او په ترتیبي د ملي په لاسو ترتیبي تقریبا د دوه ورځې ورته ویلي چې موږ د حکومت سره سره کوم کار نه لرو ځکه دا غوړې چې کیږي چې یاشي او راشي د ټول خلکو تقریبا چې د امارات یو کال سمیاشت دولت میاشت یا څوارلس میاشت نشو کولی خپل کورونه ته راځي، له هغې څخه وروسته د خپل کورونو ته راغله چې د شپې دوه بجې کورونو باندې واوښت د خپل کورونو څخه بولي دي تقریبا چې اوولس نفرې ګوري د هغې جملې څخه یو نفر یو کلاشینکو په بدل کښې او دوه لکه پاکستانو کلدارو په بدل کښې را خوشې کړی دی، نور پر دا مهال پته نه لګېږي چې کوم ځای ته ویلي دي چېرته دوی چېرته اوسېږي.
یک شنونده دیگر ما با تماس شدن، بفرمایین شنونده عزیز رادیو آزادی است.
مهربانی کوی سر.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. السلام. سلامت حسین، مهربانی کوی.
افغانستان
مطلب دا پالیسی ټول د پاکستان او امریکا د افغانستان چې په هر نامه کېږي خرابوي او دغه داعش مزدا درته وایم تر طالبانو او یا واره د افغانستان او مسلمانانو ته داعش په خطر کې دی. د داعش مخنیوي چې په هر ترتیب باید وشي. هغه زموږ د مذهب سره زموږ د اناناتو زموږ د کلتور سره جلا خلک دي. هغه فقط دلته تپل کړي دي بس د مسلمانانو خرابې په وکړي دین و مذهب ته تاوان به ورسوي. دا چار چار وتلی دي د دې مخنیوي وکړي. دا پالیسي ټوله د امریکا پاکستان او د امریکا ده. نو مقصد دې مخنیوي په کار دی او خطر د افغانستان لپاره د عامو مسلمانانو او د دولت او د ټولو طالبانو د خلکو لپاره ډېر خطرناک دی.
صحیح مننه سلامت وسې. اوس په څو پیغامونه ولولو ورته خیر یا وردون کې منتظر دی له دوی وروسته مهرباني.
سلام چې تاسو سلام مونږ کوم زما کریډیټم کم دی. داجی صاحب قدیر ظاهر خبرې مونږ ته ایدو زه نه غواړم نه خبرې کوم. بالکل پاکستان غواړي چې طالبان وځي او داعش پر مخ وړاندې کړي دي. دغه کانې په مجاهدینو کې و د طالبان د پاکستان په مخ کې څنګه جوړ شي په دې دمر وخت کې نتیجه پاکستان دنه د ورکړې نو ځوړي چې دا کار وکړي. دا بالکل مونږ ته ایدو هم دا خبره رښتیا ده.
صحیح مننه سلامات اوسه. بل اوریدون کی ته هم نوبت ورکو. خیر لنډی خبر ته ورسته ستاسو پیغامونه لولو.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حال روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه مایکروفون شما را دنبال میکنید.
شیر احمد لزابل علی که وی پا زابل که داشته خو فعالیت نده پیل کرده. یو بل اوریدون که چنومی نده لیکلی وی داش زموش پا سیمه کشته منتها پخوانی طالبان دی. دوی نخپل سیمه لیکلی او نه هم خپل نوم لیکلی. هله لرو چې ټول اوریدون کې خپل نوم او سیمه ولیکي. محمدی له کندهار لیکلی وای پاکستان د افغانستان لپاره دایشیان روزی څو افغانان پرې وځپی. یو بل اوریدون کې لیکلی چې د کجکی پولیسوالۍ کې دایش فعالیت کوي خو اوس د پخوا په شان له طالبانو سره په دې ولسوالۍ کې په جګړه بوخت نه دي.
از شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودند. شما هم می توانید که از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم با شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید. ما آن را به خانش می گیریم.
زلمی هوتک له هلمند لیکلی وایدایش بیسیکل په افغانستان کې پیشرفت و نکری. خان محمد له مرجع لیکلی دی چې داعش په مرجع کې نشته. څو مخکمه یو واوریدون کې هم دا خبره کړې وه چې په مرجع کې نشته. سمیع الله له هلمند لیکلي وایي داعش د پاکستان او امریکا لخوا افغانستان ته راستول شوی دی. ولی محمد له کندهار لیکلي داعش افغانستان کې فعالیت نشي کولی ځکه چې افغانان یې نه مني. سمیع الله د کجکي څخه ورته پیغام لیکلی دی چې په کجکي کې داعش ته خو له وسلوالو طالبانو سره اوس جنگ نه کوي. خان محمد له مرجع څخه لیکلی دی چې داعش په مرجع کې نشته. د مرجع په ارتباط څو کسو هم دا خبره کړې ده. لطفا تکرار خبرې مه لیکئ، بس چې یو کس ولیکل کافي دي. اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو.
بفرمایئ رادیو آزادي است. بله شنونده عزیز بفرمایئ.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
الو رو رجوعی
سلامت و سی مهربانی کوی
دادی دای سعودی طالبان و معامله بزیده دا بوم جنگ شروع شدی افغانستان که و طالبان و دا خواهش کن دا جنگ و گلی که اغام دا دین و دی اسلام خبره که یو تازیم کوی جنگ تا جد نفت دا معامله دی سر حل کی تا جنگ با دیر تیز افغانستان دا مظلوم خلق دی نپ کسو زی.
صحیح مننه. چه تلفن مو کو.
تشکر از شنونده عزیز. یک تماس دیگر هم پاسخ میتیم. بفرمایید رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم. سکینه من کندهار ولا میوند مسولیت خسته سره پاری کیم.
مهربانی کوی صاحب.
ورجانه دا کوم خبر شته شوی دا دایښ پاکل باندې دا دایښ چې پروپورت سوی دی هم دا غوانان چې ترکیږي ورور دا د دغه دي موږ د چارواکو د ژوند د لاسو د مشاله د سره دریږي
صحیح مننه چې ټلیفون مو کو نظر مو څرګند کو بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
حکومت
بله سب آیا حالتا به چه سر پا جنگم بختی او کنه؟
بله بله او جانه جنگ خو امارات سر جنگ کسی صحیح جغین اماراتی نشتلی جا و دوی پا که او بس محل نشت دی پا خدی اماراتی دی پس
صحیح دیر مننه چه تلفون مو کود لننگرهار لخوگیانو ولسوالی سخه
بله یک تماس دیگر هم داریم بفرماین خود را معرفی کنید رادیو آزادی است
عبدالله در زندگاه شپای سرفت ماسکه
مربانی کوئی سب
دلت دایش هم تا تالبان هم تو جنگون هم که زکه و امور سرواش هم تا کارو تو در شپاکانه مشتفت دایش در شدیم که جنگون هم که
صحیح بله مخکې هم لمدی سیمی البته لکجاکی چې هم د زمین داور برخه ده
بله.
هم د تاور ته خبری لیکلی وی سلام البته رحمت الله سلام اچولی دی اولی سلام ویلی دی د هلمند څخه لیکلی وی زما نظر داره چې داعش ته پاکستان او ایران وسلی ورکوي او د طالبانو هغه قمندانان چې اوس پاکستان په خبرو عمل نکوي هغه د داعش لخوا پری وشتي محمدی لیکلی داعش او طالبان یو گروپ دی اوس په ورشو د ټلیفون اوریدل کېده مهرباني
بفرمایئ بله بفرمایئ تماس شما برقرار شده رادیو آزادی است
السلام علیکم سهل اول دی جوری از خیریتی
سلامت اوسه مهرباني
فاریح الله به هلمند څخه خبر کوم ورور ساتي موضوع د داعش کر برابر باندې و
بله
دایش چې دغه چې دی دا اکثره هغه کسان دي وروره چې د طالبانو څخه خوابدې شوي یا د طالبانو د دوی ترمنځ څه مشکل راغلي لکه دلته د قرا بالابلوک په منطقه کې ملا باز محمد اخوند دی او حاجي مولای بلان نومېږي چې د طالبانو سره څو وارې جګړې وکړلې سخته کار شوله اوس د دایش په نامه باندې دوی خپل فعالیت شروع کړی دی او دلته د هلمند په بعضې بعضې ولسوالیو کې دلته د دوی دغه چې طالبان دوی سرغکی جلب جلب ترکیب شور کری ده هو سی جلاکی خپل ځان ته
بله سب مننه
بله تشکر از شما
کور دی ودان بل اوردون کله رو مهربانی کوي
سلام علیکم
و علیکم السلام ل ماشوم یو څلری شی چې د ماشوم اوازم راځي لطفا کله چې رادیو سره خبري کوي نو یو داسې ځای دریږي یا کینی چې هلته غل مغل نه وي قاری عبدالحکیم له کابل لیکلی وای پاکستان ته پاکستان داعش ته وسته ورکوي او افغانستان ورانول غواړي محمد وایس د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه لیکلی دی داعش سره عربستان او امریکا او پاکستان وسته کوي
غلام دستگیر از ولایت هلمند نوشته است که داعش در هلمند حضور دارد اما اینها همه طالبان پیشین هستند
مجیب الرحمن کریمی لنورستان لنورگرام ولسوالی سخیلی کلیدی و ده همدی ولایت ده مندول پا ولسوالی که ده داعش پا لسکونو کسان موجود دی چه ده همدی لاری ده برخشان پا ولایت بندی خپل تروریستی فعالیتون اجرا کوی چه پا که زیاتر خارجی او پا کم اندازه داخلیان موجود دی عبدالرحیم کریمی لغمان لیکلی دی و کوم رور چې له هلمند څخه شغیدو زه د هغه خبری سره موافق یم چې پاکستان نغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي
حالا هم تماسای شنونده های ما را پاسخ میتیم بله بفرماین رادیو آزادی است
لطفا لرادیو
لریشه
مهربانی کوئی لرادیو یا ٹیٹه که یا لرادیو لریشه کنی مجبوری چه ستاس تلفون قطع کوئی
اوره
بله اوره خو لرادیو لریشه
دیر یعنی شلا دغه داعش خو بدوي خبره ده چې د امریکایانو څخه بخ کېږي له لاس څخه روزل کېږي نو بیا دغې ته موږ حیران یو چې ایا چې د امریکایانو له لاس څخه داعش روزل کېږي نو بیا ولې دغه حکومت امریکایانو سره مثلا لاسلیک کړي دغه رقم نورې ژمنې دي دا ولې سره کړي دا یوه خبره او بله خبره دغه ده یا چې دوی دغه پروبلم
متاسفانه تلفن مقطع شو. خیر په هر حال استاسو پیغام ورسیدو بل اوریدون کوي حمله رو کم وختم خبرو ته پاتې دی.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني سلامت اوسې. مهرباني
بس کله په ویلو سوالی کې هغه ته خبر شي بیا په څه وخت کې ویلو سوالی هغه دا خبر شي ویلو سوالی ته نه افغانان دي نه د افغانستان.
بله په فرا څخه تاسو خبرې کوي؟ بله په فرا کې د مشرپورونه ممداسې دي چې البته طالبان په داعشیانو زور ور شوی دي لیکن په ننګرهار کې بیا داعشیان په طالبانو زور ور شوی دي. مننه چې ټلیفون مو وکړو. یو دو پیغام بولولو بیا به خبرونو نوبت له خبرونو ورسته بیا قدر منوریدون کوته نوبت ورکو چې د موضوع په ارتباط نظر سرګن کی. فقیر محمد میوند له کندهار لیکلی دی و داعش فعالیت په ځینو ولسوالیو کې لیدل شوی دی خو لا هم په کندهار کې د پاموړ پرمختګ او فعالیت نه لري. روح الله مین لیکلی دی چې داعش د پاکستان پروژه ده. شیر احمد له زابل لیکلی دی چې په